او دغه یو مرکیدونکې ژانر سده کې دا به نه صرف دا چې رازوندای سي بلکې په دې کې کوم غا طاقت موجود دی توانایي موجود ده که هغه په یو نوې ترتیب سره د میوزیک لرجهانات سره وتر
برکت شاه کاکړ صاحب تاسو په بلوچستان پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو په څانګه کې استاد یاست د نور نړۍ غوندې زموږ په پوهنتونونو کې د موسیقي زده کړه نور کول کېږي خصوصا په بلوچستان ایالت کې دغه ډول موسسي چې دي د دوی دغه کارونه چې هغه په کلتوري برخه کې یا د موسیقي چې کوم پخوانی علي د غوي پر ژوند کولو کې به د دوی هڅې ستاسو په نظر څومره غزمنې او څومره بغټورې دي
خو هیڅ شک نشته چې د کوم حالات سره چې موږ مخامخ یو پاکي زموږ ژبه او کلچر او ادب بیا په هغه خصوصا د روایت او د جدیدیت کوم شخړه ده په دې کې زموږ خصوصا شفاهي ادب چې موږ توایي یا فولکلوري سنفونه ورته وایي د فولکلور د فوک سره تړلې د ول سره تړلې چې کوم میوزیکایي الی دي یا سازونه دي هغه ډیر لمنځ تللی دي او ډیر لمنځ روان دي تقریبا د څیر ډیولپ پرمختللي هیوادونه دي په دغه کې ارزي د زلې په ستاسو باندې فولکلور اکیډمي نشته میوزیک اکیډمي نشته او ګرد د دې چې کوم تهذیبي شتمنه ده یا تاریخي شتمنه ده هغه دوی خوندي کړی ده اوس د مر سره په دا ګرد اوس د دې چې کوم د بلوچستان ایالت دي د دې تر ټولو یو غټ ځنګړتیا ده دغه ده چې په دې کې د سلسله خزيات د ځایونو سره چې هغه ارکیولوژیکل سایټس لرغون پوهان چې دي هغه دلته کار کړی ایکسکیویشن ځکړی دي لیکن موږ په ګرد ایالت کې یو میوزیم داسې نه درو چې حالت موږ دا شانک شي ورته دا خبره چې هم دغه اطلاق موږ پر میوزیکل انسټرومنټس باندې یا دغه د موسیقي چې کوم سازونه دي پر دغه هم کیږي زما په نسبت باندې دا خو ډیر نیکمرغه ګام دي چې دوی اخستی دي او بای چې د دولت توري داري چې دي کاغذ کلچر ډپارټمنټ دی یا موږ دلته اکیډمي نه دي او یونیورسيټي په هنتونونه دي هغه بای چې د دې سره وژه په وژه ولاړ شي
رزق فهم صاحب لکه برکت شاه صاحب چول چې فولکلور په ولس کې او په خاور کې خپل ریښې لري اوس چې په دې سیمه کې زموږ ځوانان د تشدد خواته دي یو لټ دام بللای شو چې دوی لخپل ولسی موسیقي او لخپل ولسی شاعري او ولسی ادب لري ساتل کیږي ستاس دغه پروژه به په دې کې څومره مهم رول ولوبوي چې ځوانان له تشدد بیرته د موسیقي او د ادب خواته راولي او لخپل کلتور او لخاور سره وتړي
ما دغه خبره لته په دې مجلس کې موکله سي هغه د ډاکټرانو په استلاب باندې د انساني وجود سي هغه په خپل په یو ردم باندې ډاکټران دا یې مطلب کله په ځل کې د غریدم متاثر سي دوی هغه ته ای ریدمیک کنډیشن یعنی کله چې دا ریدم مات نو بیا د هغه مریض چې هغه د زړه له دورې سره مخامخ وي او هغه ته د ژوند چانسونه ډیر کم لیدل کیږي نو باینې د غسی د ماشرام خپل یو وجود لري او کزه دا وایم چې د دې وجود بنیادی جوړښت څه دی چې هغه هم په دغه آهنګ سره په دغه ریدم سره کم ته سیمه استاتیکس یا کم ته سیمه د ژوند جمالیات لري او کله چې دا غیر متعلق سي متاثر سي او ترتیب مات سي نو ماشره هم خپل زوال ته ځي خپل مرګ ته دا صرف د فولکلور په حواله باندې خبره نه ده ټول هغه خبرې چې تا وزن ترا بولي انسانانه لاغزه خبره بیزاره کړی یا کوشش کوي چې مطلب لاغزه خبره بیزاری اظهار وکړي موږ او زبرنګ ټول خلک سي هغه لزوند د سره خپل رابط لري که د دې یو بنیادی مقصد دا دی چې خلک برته زوند ترا وبلل سي او د زوند هغه رنگونه چې د دوی شاوخوا موجود دي مګر دوی نه ویني هغه د دوی و نظر تشکر سي دا د فن ما خیال بنیادی فریزام داده که چې هغه شایست چې ستا شاوخوا موجود دي مګر ته نه ویني هغه فن درته ستا سترګو ته واځي کی د شایست او د هغه شایست باریکیان ستا و مخترع سي نو دا شی د فولکلور که د میوزیک په شکل کې دی که د یو غاړې په شکل کې دی که د یو شعر په شکل کې دی که د یو رنگ په شکل کې دی موږ یې سدا د انسانانو اجتماعي شعور سي دی که له لاشعور زه خبر ته شعور ته راسي او سدا که شعور ته راغلی نو دا مطلب دا دی چې موږ د ژوند کولو یو شعوري تابع کړو پاتې څه مطلب د دې تعلق برته لزوند سر تړل څنګه دي دا په خپل ځای کې یو تکنیکی کار هم دی او زیات زما په خیال په دې باندې علمي مجلسونه په کار دي چې څنګه یعنی ک یو شی لزوند سر خپل ربط پرې کی موږ لا غسر زبردستی نو کولې ستر سو پوری زوند په خپل لا غسر ربط نکي پیدا
برکت شاه صاحب په دې سیمه کې چې کوم جګړه دا یا د ترهګری چ روانه ده دغه سیاسي لټونه په خپل ځای دي خو موسیقي یا ادب چې د دې په لمنځ وړلو کې کوم رول لوبولای شي بهرنی ادارې یا ځینې غیر حکومتي موسیقو د دې لپاره کار کوي. حکومتونو ته څه کول پکار دي چې د موسیقي او د ادب د ودې لپاره باید پولیس کې کار وکړي؟
اصل کې د دولت کمې تعلیمي او کلتوري ادارې سي دي، یعنی دا یوازې دلته په پاکستان کې نه دي بلکې د هر ځای په درېمه نړۍ کې دغه یوه ستونزه ده چې دغو ادارو هغه علمي شتمني، هغه تعلیمي او تکنیکي شتمني یا هغه ویژن حکومت ته نه دی ورکړی چې په راتلونکي کې دوی ته کومې ستونزې پیښیږي یا اوس کومې ورپیښیږي، دغه ادارې د پودوی ته یو لار وروښيي. همدغه ستونزه له موږ سره هم ده. زما په نظر باندې شایي خدا چې زموږ د دې ټولو تعلیمي او کلتوري ادارو تشکیل او د دوی ویژن له سره څخه وټاکل سي. او د لوکوزر په زموږ په پوهنتون کې د فاین آرټس څانګه شته، د ادبیاتو څانګه شته، یعنی موږ هلته وزبې دورې هلته مطلب د ژبو ادبیات دي. خو په دا ټولو که د فاین آرټس یا د ژبو کمې ادارې دي یا بیا د ټولنپوهنې کمې ادارې دي، په یو شکل هم موږ ته داسې یو دغه په نظر نه راځي، یو سرک په نظر نه راځي چې هغه دې د تیوري څخه یا خالي د کتابي خبرو څخه د عمل خواته موږ بوزي یا موږ په شعوري توګه موږ تابع وکړو. دغه نو دا چې کوم ګام دوی اخیستی دي د کالج آف اکټیویزم اینډ ډیولپمنټ والو، د دوی سره یو امکان خو موږ زه خپل داسې ورته ګورم چې موږ په خپل زموږ په پوهنتون کې، یعنی چې هلته کوم د میوزیکولوژي یو څانګه ده په فاین آرټس کې دننه، د هغه سره موږ د دې یو تعلق جوړ کړو، تړون جوړ کړو. او بل دا چې کوم کار وسی د اتو میاسو دا پروژه ده، د دې پروژې پر بنیاد باندې بیا موږ پروګرام خواته څنګه تللی شو. پروګرام دا سوي چې مطلب دا پروژه کدا ثابت کی چې دا خبره همدغه رنګ ده لکه څنګه چې د دې په تصور کې ویل شوی چې دا د موسیقي او ساز دی او د دې سره ژوند تړلی دی او دا د سنچ په خپل ورک شوی دی. و دې ته شاوخوا چې کوم حالات دومره مشکلات ورته پیدا شوی دي، دومره نامساعد شوی دي حالات چې دا په یو ګوښه کې، یعنی د ژوند څخه ایستل شوی دي، دا په خپل نه دی وتلی، دا ایستل شوی شای دي. نو اوس چونکه دا ستاسو خبره په خپل ځای باندې ډیره مهمه ده چې دا د ریاستي ادارو یا د دولتي ادارو باقاعده کردار دی، رول دی چې دوی د ژبې کذب د کلتور دی کریوایات دی کده رنګ بیا د پدې کې دنه د سازونه دي د دغه د پرمختګ او د دې د خوند کولو کار وکړي. خو هغه تروس پر لودې ته نه دي، ما په خیال چې پدې دغه کې نه دي چې هغه داسې وکړي.
او رازق فهم صاحب ورسته پښتنه مل تاسو د څنګه چې په تاسو په دې سیمینار کې ویل سول چې موسیقي په تهذیبونو کې او په لسونو کې په پیړیو پیړیو ډیر ځړې رشیل لري، او اوس هم د نړۍ پر مختلي وادونو پریږدو چې کوم دغه اسلامي وادونه دي، عربي وادونه دي، ک ترکیه د ایران، هغه د خپل موسیقي او د خپل کلتور د خوند ساتلو لپاره هڅه کوي او د دوی دغه هڅې له مذهب سره هیڅ وخت په ټکر کې نه دي. خو زموږ په دغه سیمه کې خصوصا په پاکستان کې دلته چې هر نوی جدید شان راغلی دی د مذهب له خوا مخالفت شوی دی، چې هغه کې موسیقي او د موسیقي نوی عالی هم دي. تاسو چې دغه پروژه پیل کړې ده، آیا د مذهبي اړخ له خوا چې کوم دغه تضادات موجود دي چې دوی د موسیقي په خلاف خبرې کوي، او په تیرو څو کلونو کې زموږ په دغه سیمه کې پر موسیقارانو او پر سندرغاړو باندې بریدونه او حملې هم شوي دي، د دې لپاره به څه کوي؟ دا خلک به څنګه قانع کوي چې موسیقي د دې ولس پخوانی میراث دی او موږ باید د دې د ودې لپاره کار وکړو؟
یار زه خو په خپله ودې ټول کار ته د یو عام سړي په سترګه ګورم، په خپله مې عام سړی یو عام وګړی د دې ټولنې عام وګړي سي دي، هغه ژوند هم کوي، هغه مذهب هم کوي، هغه خوشحالي هم کوي، هغه شادي هم کوي، هغه په غم کې خپل رسومات سره هغه ترسره کوي، هغه پیسې هم ګټي، هغه په ژوند کې د پرمختګ هڅې هم کوي. نو موږ باید چې وزن ته په هغه همګیریت وګورو. زما په نظر موږ ټولنې سي دي که ډېری مذهبي دي، یعنی که د مذهب د پریکټس په تور باندې تور ته وګورو، مګر دا ژوندۍ ټولنې دي، په هغه کې شعر هم ژوندی پاتې شوی دی، میوزیک هم ژوندی پاتې شوی دی، رنګونو هم خپله ژبه نه ده له لاسه ورکړې. که زموږ وسیمې ته ته وګورې، دا چغه کسي ده، دا خو به زموږ په ټولنې کې زما دا په یاد سي، مطلب چې به چغه کول کېدله، طالبان به هم ورته ناست وو، ملایان به هم ورته ناست وو، نوابان سرداران به مرته ناست، عام وګړي به مرته ناست، او په دغه کې به کمی مرثیه وي، کمی رزمیه شاعري به کېدله. په دې کې به په شاعري کې هم زه خدای خلک پیژنم چې مطلب هغه به قاعده شاعري پکې کړی ده، هغه علمي او علما هم طالبان هم له مذهب سره تعلق هم، مګر دا شی نه غیر اسلامي و، نه غیر مدني و، نه غیر تمدني و، دا داسې نوې کیسه ده چې لوته داسې مطلب هر شی څه دی کنه، غیر انساني سوی یا دغه سوی کته د میوزیک خبره کوي، دغه خبره کوي. په نزد زدايم زم مشچون کې عام وګړي نو عام وګړي سرنګ ژوند کوي نو دوی ته د ژوند د دوی د ژوند په هغه معمول کې دنه نه باید شي موږ شان غکو کده هر شي یو جسټیفیکیشن او یو فتوا راړو دا به ډیره ګران شي نو ډیر کارونه دارنګ کې ډیر ژوند خپل یو عمل دی کنه هغه خپل پر مخسي او خلق په هغه کې شاړ خون هم پیدا کی او کاغذ چیرې داسې مهله کړ خونی خلق او ثقافتونه په خپل ایرلیونت کې غیر متعلق نو دا کتر اوسه پر ژوندۍ پاتې شوی ده نو نن خو موږ د پروجیکټ په ذریعہ باندې دا چغه کنه دراوړ د تاریخ لکه تل څه وسه غزم بلوچ ملګری وهل له مهرګړه زخره شو نظر کاله په خاص کم معلوم تاریخ دی باقي کې د آثار موجود درې زره کاله خود د اقصونه لادي دولې سي موجود نو صدا شیخ خپل ژوند کړی دی رشد کړی دی د تاریخ په دا وجدو کې مظاهره د هر مذهب خپل ځان پر کتل مګر په دغه کې دغه خپل یو هغه اهنګ پیدا کړی دی او سفر را کړی دی او یو رنګ جسټیفای شوی دی او خلګو له لاس نه ور کړی او دغه سی به مختم روان
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري له موسیقي څخه به بیا د کتاب دنیا ته راشو په ګردیز کې علمي کتابتون په 13 یو میاشت کې شاوخوا شل عنوانه نوي کتابونه چاپ کړي دي په دغه کې د عمان نیازی د شیرونو نوی کتاب چې د سکرو بخی نومیږي هم چاپ شوی دی د سکرو د بخی په باره کې مې له شاغلي عمان سره خبرې کړي دي د اوریدو بلنه درکوم عمان صاحب اول خو د شیرونو د نوی کتاب مبارکي درکوم
او ډیره مننه
او کتاب دی ماشاءالله په خو به دي کتابونه چاپېدل یو څه بواړو خو د سکرو بخې دادی په 353 مخونو کې چاپ شوی ده هغه هم د لوی کچی نو شډیر شیرونه دی پکې او عمان صاحب اول درته وایي چې په دې کې خپل ټول شاعري ځای کړی ده
دغه د ما د 3.5 کال شاعري ده څه کړي مې درلغه نه مخکې مې کومه شاعري کړې و هغه یو بل کتاب و د دراوي پنو په هغه کې راغله په دغه کې مې دا د 1.5 کال شاعري ده
دا څنګه په 15 شپږ کال کې د دوبره شاعري و نه کړل لکه په 1.5 کال کې د دې چل څه ده
یو څه خو تجربه هم وسو یو بل کار چې ما وکړ په خو ډیر خور ور و ما هر کار به وکاو کیسه به مم لیکل او په نقد کې به مم کوتي وهله او نقاشي به مم کوله او نور خوایم دغه چې وی دین شوقونه مال لرل چې هغه به مکال نو په دې ورستو کلونو کې مې داسې فکر وکړ چې کسړې ډیر سره تیتو پاراکسی او په ډیرو خو سره وې شلسي بیا په یو برخه کې نسې کولای چې کار وکړي نو یو څه مې ځان سره را مدد کو زه مې داسې و چې په دې دوه برخو کې کار وکم یو د نقاشي په برخه کې او یو د شاعري په برخه کې نور خوایم مشکل او پاله لرات
دغه پښتنه چې ما در نه کوله مخې لدی چې مرکه در سره وکم هم په ذهن کې براته ریده او ما ورته یو بل ځواب پیدا کړو نه پېژم زما په ځواب کې څه وې زه فکر کوم دغه انټرنیټ هم زموږ لیکوالو او شاعرانو ته ډېر ښه فرصت ورکړی دی یو څه ولې کې سم دستي پکې خپور سي د نړیوال جال لالاري د فیسبوک لالاري او د نورو زریو لالاري سم دستي خپور سي او د لوستونکو عکس العمل هم سم دستي وبيني نو زه فکر کوم دغه ذریعہ هم ډېر لیکوالو شاعران هڅولې دي چې ډېر څه ولیکي او همیشه خپل لوستونکو سره په اړیکه کې او د هغوی غوښتنو ته او ارزوګانو ته او عکس العملونو ته منتظر ووسی یو خو
دا شیم ده البته دا شیم نقش لري چې د مطالعې زمينه هم ډېره ده یعنې مساعده ده سره کولای شي ډېر نوي مسایل سره آشنا شي نوي مسایل وګوري او دا خبر هم ده چې هر ورځ باید یو څه ولري چې خلک منتظر یې چې یو څه باید تاسو وګوري دا مې یو نقش لري
دی یو بل نقش پیسې کې څه وایي د ډیرو لیکوالو بیوګرافي چې ما لوستې ده او د شاعرانو د ژوند د منځ په کلونو کې چې دا ځواني په خسوي په دې وخت کې دوی مهم آثار لیکي یو خو په دې وخت کې تجربه هم په خسوي ذهن هم پوخي یو څه په ځان باور هم ډیر سوي او بیا وروسته سړی فکر کوي چې کله دې مرحله هم تیرې شم نو بیا د زړه بدن دوران راځي نو بیا د ډیر کار فرصت نشته د عمر پیسې کې د څه نظر دی آیا په یو خاص عمر کې چې لڅو د سکلنی شروع کیږي او شاید تر 25 سکلنی پورې ادامه پیدا کی د لیکلو په لحاظ سره ډیر فعال نه
یو ویره یې له سړی سره په دې ځوان کې سره یو څه بے باک یې یو شای ولي کې په وای وایستا وخت ستاسو نو بیا بل وخت به پښ پړ کم بل وخت به تکمیل کم ځکه نو عمر ډیر د بیا وګورو په قرار په دغه عمر کې یو ویره په سړي پسې سړی داسې فکر کوي چې که اوس ونه کوم نو بیا مې دا فرصت له لاسه وځي، بیا بیا نسم کولی. دا یوه ویره یې دا ما احساس کړې ده. څو کاله مخکې به مې چې یو شی ولیکل که به بشپړ نه سو چندان به مې سر نه پسې ګرځاو. اوس چې یو شی لیکم کوشش کوم چې بشپړ یې کړم او خپور یې کړم، تکمیلوم یې. په ځواني کې مې دا کار نه کاوه.
خیر اوس هم ځوان یې عمان صاحب. عمان صاحب، اورېدونکي خو به ډېره علاقه دا لري چې یو څه درنه واوري.
او د سکرو له بخۍ به یو څو شعرونه تاسو ته ولولم. داسې لنډ لنډ دي. دا خو یو سرلیک یې د سترګې، ستا سترګې لکه په پسرلنۍ شپه کې چې د باران څاڅکي د ډیوې د رڼا پر طلایي پاڼو خاموشۍ ته ورغړي.
ډېر عالي، ډېر عالي.
وږمه هغه مې یادېږي چې سترګې یې عطر او ننداره یې وږمه لري.
ډېر عالي.
شوخي هغه مې اوس هم په ټولو خاموشیو کې شوخي کوي.
ډېر عالي، ډېر عالي.
مڼه یو شاعر د مني له سترګو مڼې راڅنډي.
یو شاعر
د مني له سترګو مڼې راڅنډي.
ډېر عالي. عمان صاحب، دا لنډکي شعرونه خو به بیا هم وایو. کله دې په دې فکر کړی دی که نه چې انځورګري ستا په شاعرۍ باندې ډېر اثر لري؟ یعنې تا وویل وایي دا خواره واره هنرونه مې راټول کړي دي او په دې یو نیم کال کې مې شاعري ته ډېر وخت ورکړی دی، خو هغه هنرونه دې ختم کړي نه دي، هغه هنرونه دې هم شاعري ته رانقل کړي دي. د شاعرۍ او د نقاشۍ د ارتباط په حیث کې څه وایې؟
یو شي ته چې ما ډېر څه متوجه کړی یم، البته په ما یې هغه اغېز ته ده، په دې چې دقت ډېرې هغه رابطه چې ده او د رنګونو فرضاً په نقاشي کې د رنګونو دغه ته سړی توجه کوي، هغه تناسب دی. داسې نه چې کېدلی چې فرضاً یو رنګ ډېر تازه یي ډېر ځلیږي، بل رنګ بیا ډېر پکی او ټول هم په مجموع کې یوه موضوع یي. البته دغه شي ته مې په شعر کې پام کړی دی. داسې مې نه دي کړي چې یو شی ډېر برجسته یي، ډېر ښکاره یي. نو نقاشي چې ده یو دقت غواړي او دغه دقت چې ده ما په شاعري کې پاللی ده. دغه شی مرسته راسره کړې ده. البته رنګونو تیاره نور رڼا دغه شینه مې بیا استفاده کړې ده.
او زه به یو بل څه هم وایم. د انځورګرۍ او ساس د شاعري د رابطې پیسه کې یو انځور خبرې نه کوي، یو انځور د ځان پیسه کې توضیح نه ورکوي. یو انځور دا نه درته وایي چې زه د پلاني شي رسم یم، د پلاني شي انځور یم، دغه ګل چې مې دلته رسم کړی ده دا دا معنا لري، دا معنا لري. لیدونکی به دی توضیح کوي. ستاسو په شعرونو کې زه دغه شی ډېر وینم. زموږ په پښتو شاعري کې داسې شعرونه هم ډېر دي چې شاعر به خبره وکړي، بیا د خپل مطلب توضیح ورکوي. حتی وایي هو ځکه داسې ده، ځکه هو په دې دلیلو نو دغسې نتیجه ګیری. شاعري کلمې دي، په کلمو کې دا امکان شته، په انځورګري کې دا امکان نشته. انځور صرف ځان در ښکاروي، نور به توضیح لیدونکی کوي، نور معنا او نتیجه ګیری به لیدونکی اخلي. تاسو په شاعري کې ما دغه تمایل ډېر لیدلی دی او حتی ګمان کوم همدې تمایل ایجاز ته او لنډ بیان ته هم ډېر مایل کړی است.
تیشته زه متوجه سوی یم او له دې شي ډېر خوند مه اخلمه. بشپړه خبره خوند نه راکوي او ډېره واضح او سری بیان هم خوند نه راکوي چې ټول شی نو زه ووایم. زما خوښېږي چې جلوي څراغونه یي او داسې راهنما نه یي در سره چې نو تر وروستي ځایه دې ورسوي. یو څه ته هم باید برخه واخلې په دې دغه کې، په دې تک کې، په دې لاره کې. د ما له دې شي نه زه په خپله ډېر زیات خوند اخلمه. یو څه ځای باید پکې ورک سي، بیا یوه بله رڼا یي، نو دا مې خوښېږي. البته ارتباط مې د دې ټولو څراغونو بیا خوښېږي. داسې نه یي چې لاره بېخي سړی پکې ورکه کي. له دې شي نه زه خوند اخلم. البته په انځورګري کې مې هم دا شی شته ده چې یو څه به انځور درته وایي، یو څه به ته بشپړیې. په شعر کې مې دا تمایل شته ده او دا مې احساس کړی ده. کله ناکله دوستان راته وایي وایي موږ پرې باندې پوه نه سو. البته ځینې سمبولونه یي چې دوی ورسره اکثره وخت ځینې دوستان ناشنا یي، او بل دا یي چې هغه خیال ته یې ډېره توجه نه کوي، هغه پیوندونو ته یې ډېره توجه نه کوي. ماته دا خبره کوي. ما په خپله ډېر علاقه خپله له دې سره ده چې موضوع باید نه وي، خبره باید یو څه داسې ناشنا کړم. هغه هم د تخیل په مرسته، د کلماتو په مرسته، د فیلونو په مرسته چې ځایونه سره بدل را بدل کړه. له دې سره مې علاقه ډېره ده. نو دا ممکن د انځورګرۍ تاثیر مې او زما په شعرونو کې ممکن دا شی
پیچلتیا خبره تاسو وکړه په هنر کې که نه ابهام خبر دی وکړه. ابهام البته هنری کې دی هم سی او هغه ابهام هم دی چې ضعف یې دواړه حالت دی. کلی به خو وګوري د دې ښکلا ماهیت له ابهام سره غوټه دی. که یو شی قابل درک سی پوره، نو بیا خو قابل تحلیل دی، بیا نو د پوره وپېژندو، بیا هغه شایست پکې ختمی شي. په کوچنوالي دی هغه رنګه شوپرکان نیولی دی، رنګه پتنګان هغه رنګین وزري په دې پسې زه هم ډېر ګرځېدلی یم. د موږ په کور کې د ګلانو پټیو چې غرمه به و مور به ویل چې ویده سوی او مور به ویده سوه او پټ به راووتو، دا کارونه خو به دې کړي وي په اوړي، نو راو به وتو او په دې رنګین وزرو پتنګانو پسې به زه ګرځېدم. ډېر کوشش به مې وکړو خو آخر به مې یو ونیو په مټ کې. بیا به مې یو وخت دا مټ پرانیسته چې مټ به مې خلاص کړو چې کتل به مې دوی دغه رنګ چې دی دا دوړه ده، دوی په وزرو پرې هغه دوړه به د ما په مټ کې تور سوی وه او دی به سپېره سوی و. دغه مثال مې هیڅ وخت نه هېرېږي. ګمان کوم ښایست همداسې شی دی، که په کنټرول کې راسي، که پوره درک سي، نو بیا ښایست نه پاتې کېږي، ځکه چې د خیال لپاره گنجائش پکې نشته. موږ د لمر رڼا ته یو شی دومره ښایسته نه وینو لکه د سپوږمۍ رڼا ته، ځکه چې نیم ښکاري او نیم نه ښکاري. دا د ښایست د فلسفې یو اړخ سو. خو له بلې خوا بیا برتراند راسل یوه خبره کړې ده، د شلمې پېړۍ لوی مفکر او عالم، هغه وایي وایي دا شکسپیر خو خپل شعرونه د دې لپاره نه دي لیکلي چې د مکتب زده کوونکي ورباندې پازاب کړي او دوی ډېر فکر ورته وکړي او بیا معنا ځینې واخلي. هغه د دې لپاره لیکلي دي چې خلک ورباندې پوه سي او خوند ځینې واخلي. او دا چې اوس څو پېړۍ تیرې دي او په شکسپیر باندې پوهېدل سخته دي، دا د زمانې مشکل دی. که موږ د فزیک یو کتاب لولو، که مشکل هم یې ځان پرې پوهېږو، زحمت پرې باسو، ځکه چې فزیک که په زحمت هم زده سي نو بیا نورې ګټې لري. د هنر پیسه کې بیا یو لوستونکی ولې ځان ډېر په ازاد کې دی؟ خو د خوند لپاره لولي، د خوند لپاره ولې ځان په ازاد کې؟ بې ابهام هم نه کېږي. او دغه له ابهام سره هم هغه تاسو وویل چې ځینې لوستونکي ورسره په تکلیف وي،
دغه شی ده. البته زما خپل کوم تمایل چې ده هغه هم دا ده چې له دغه ډول شاعري نه مې خوند اخلم زه په خپله. او په نهایت کې زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې هر شاعر خپل ابزار لري او لوغونه به استفاده کوي، او نجار به نجاري کوي، فرزن کلال به کلالي کوي، د دوی دار یو خپل ابزار دي. ټول نس کولای چې یو ډول شاعري وکړو. زما له دغه شي سره علاقه ده او ما چې څومره خپله مې کوشش کړی دی چې داسې نه وي چې نو بیخي بې معنی. البته څوک چې لولي هغه باید هغه د شعر له باریکیو سره، د شعر له سمبولونو سره، د دغو شیانو سره باید آشنا وي. فکر کوم چې عام لوستونکي ته به ځینې د فهم وړ نه وي، خو څوک شاعران دي اکثره هغوی خوښ کړي دي زما شعرونه. خو ځوانان چې اکثره متعلمین دي او محصلین دي، هغوی کله کله ناکله داسې یو شعر راته ولیکي چې بیا زه پرې پوه نه شوم. البته بیا چې زه توضیح ورکړم چې له دې نه مې مراد دا وي، بیا راته وایي اوس پوه شوم. داسې یو مشکل شته ده کله ناکله زه په فیسبوک ورسره مخامخ.
البته عمان صاحب یوه خبره بله هم ده، په لوبو باندې پوهېدل خو اسانه دي نسبتاً، یعنی نه سواد غواړي او نه خاصه مطالعه غواړي. یو دوه ځله چې ورته کېنسته پرې پوهېږي. خو دغه فوټبال دی، که د فوټبال د میدان له مقرراتو سره، د لوبې له ځینو تخنیکونو سره، د نمرو ورکولو له معیارونو سره، فولونو سره، یو څه بلد نه سي نو څه خوند به ځینې اخلي. او کرکټ خو که درته ووایم تر فوټبال هم پیچلې لوبه ده. نو چې په لوبو کې داسې ده، هنر خو له او ادب خو له یو پیچلی کار دی. یو څه شاید لوستونکي او اورېدونکي هم لټي کوي. دوی که غواړي چې د ژوند په عالي تجربو کې شریک سي، په عالي هنري تجربو کې شریک سي، دوی باید یو څه زحمت په ځان ومني، یو ډېر څه زده کړي، په ذهن یو څه فشارونه راوړي چې بیا باریک شیان هم درک کړای سي. څنګه داسې نه ده چې زموږ ډېرو لوستونکو او اورېدونکو تر اوسه له دغه مکلفیت نه دی درک کړی؟
بلکل، دا شی ده. یعنې دغه کلیانو لټه به کوي، یو داسې دي چې مشترک کلیانې دي، دا سمبولونه چې دي دا تقریبا ماته مشترک کلیانې دي چې سړی په دې باندې باید پوه سي. بل د هر شاعر بیا خاص کلیانې هم لري، د هغو په رمزونو به هم پوهېږي. استاد مرحوم دی خدای وبخښي، یو وخت کې ماته ویلي و د بیدل په عیسه کې همدا د کلیانو خبره کړې وراته، په بیدل پوهېده اسانه دي، څو کلیانې دي چې هغه باید ترسره یي. نو حقیقت خبره دغه ده، هر شاعر یو خو هغه عمومي کلیانې لري چې په هغو باندې باید سړی پوهي، او بل دا ده چې هغه د ده ځانګړې خپلې خاص کلیانې په هغو هم باید پوه سي. نو یو څه مطالعه په کار ده، داسې هم نه کیږي چې یو څوک هېڅ شی نه یې لوستی او راسې او بیا د بهر څه پوه سي. البته ځینې باریکیو ته باید توجه وکړي.
عمان صاحب، شعرونه یو څه ولوله.
یو شعر ده ژړا، یوازې سیوری خبر دی چې کړکۍ دیوال کې ولې ژاړي،
چې کړکۍ
دیوال کې ولې ژاړي.
که لوستونکی وایي چې کړکۍ خو نه ژاړي، د شاعر ولې د کړکۍ او ژړا ترمنځ یو مناسبت پیدا کړی دی، ستاسې ځواب ورته سي؟
دلته ما نه ژړا په هغه معمول شکل باندې راخیستې ده، نه مې سیوری په هغه معمول شکل باندې راخیستې ده، او نه مې کړکۍ په معمول شکل باندې راخیستې ده. دا دغه کړکۍ نه دي چې دا مودې موږ په کورونو کې دي. دلته له جنګ او له ویرانۍ او له دغه نه یو شکایت ده، دا د موږ د ملک له بربادۍ نه یو شکایت ده. دا یوه ویرانه سیمه ده. دلته مې له سیوري نه مطلب دا ده چې هغه د موږ په ملک باندې کوم مصیبت راغلی ده، او دا سیمې متروکې شوې دي. دوی دوه سره پوهیږي چې څه حال ده په دې ملک کې.
نو فرزن د دې شعر نوم د ژړا په ځای وای رانه وای، آیا له لوستونکو سره به دې ډېره مرسته نه وکړې، وکیلي به دې نه ورکړې؟
هو دا کېدای سي. البته دغه ما یوه سا وکړې ده چې په زله د ځوانانو نه هم دا هیله ده د شعرونو د نومونو په حیسه کې دې دقت کوي. متاسفانه ما په اول کې دې شي ته توجه ونه کړه. کله چې مې کتاب چاپېده نو مسؤولو کسانو عجله وه، ما ډیر مناسب نمونه خپل شعرونه ته انتخاب نکلو. خو له دې تجربه وروسته مې اوس فیصله کړې ده چې کله خپل شعرونه لیکم حتماً به مناسب نوم ورته انتخابوم. دا مرسته کوي ورسره، البته نوم دیش ته د ځوانانو توجه کوي، زه به توجه کوم.
ارشاد، یو بل نظم هم ولولې یا شعر.
تنده، ما تر باران وروسته د اوبو تنده ولیده، په لاره کې سرتوره بهېده. کمیس کلا نا کلا زام لکه خوله لخپل کمیس بهر ناستیم،
لکه خوله
لخپل کمیس بهر ناستیم.
دیر علی
مین د دې لارې پر ازغو تناکی نسته، په دې سیمه کې مین تیر سوی نه دی.
ډېر علي
عمر، یوه مرغۍ هره ورځ په کړکۍ لګېږي، د ونې عمر کموي.
ډېر علي عمان صاحب، دغه شعرونه دي ډېر لنډ دي، لنډوالی ژبه کوټلې کوي، ژبه ایجاز ته متمایله کوي، او بالاخره ژبه سیمبولیکه کوي، ځکه چې ته به یوه تجربه، یو احساس، یو مطلب په ډېرو لوښو کلمو کې ځایې، نو بیا به تمن له اشاري ژبې استفاده کوي. دا خو ستاسو د ژبې په دې استعاري او اشاري او سیمبولیک خاصیت کې دغه شی هم نقش لرلی دی. خو که سوال وسي چې دا د لنډکیو شاعري ولې ډېره کوي، ځواب به دې څه وي؟
ما په خپله د یوې شېبې سره هم ډېره زیاته علاقه یې، دا خو مې له ډېره وخته داسې یو تمایل سته ده. بل دا ده چې د یو بل شي سره چې زما علاقه ده، هغه دا ده چې موږ ډېر داسې شیان دي چې د موږ په ژوند کې اهمیت لري او په دې ارزي چې باید شعر سي. متاسفانه موږ نه دي شعر کړي. موږ داسې فکر کړی ده چې شاعري حتی تر کلماتو پورې، موږ دا خبره کوو چې ځینې کلمې شاعرانه دي، ځینې کلمې شاعرانه نه دي. د موضوع او د مضمون په حساب باندې موږ دا فکر کوو چې ځینې موضوعات او ځینې مسایل په شعر کولو ارزي او ځینې نه ارزي. حال دا چې دا خبره نه ده. د دنیا شعرونه چې سړی وګوري، د دنیا شاعران چې سړی ولولي، ټول ځوان ته شاعري کړې ده. ژوند یې پرځې کړی ده، بیاره پرځې ته شاعري کړې ده. او لنډ فورم ما د دې لپاره انتخاب کړی ده چې کله ناکله اوږده نظمونه داسې سي چې ته له سره تر پایه هغه سې ونه سې پاللی، لکه هغه یوه شیبه چې تا پکې پاللی ده. ځینې وخت داسې موږ ډېرې خبرې کوو خو خبره پکې هماغه لنډه وي. ما تمایل دا ده چې علاقه مې دا ده چې کوم شی چې په دې ارزي چې باید ولوستل سي هغه را اخلمه. که نو زه کولای سم د واړو واړو شعرونه مې اوږده اوږده نظمونه هم کمه، اکثره وخت یې هغه سې نسمه پاللی لکه هغه د پایل چې
عمان صاحب. دغه چاربیت هم د ولسي ادب یو فورم دی او لنډۍ هم ده. پلنډی کې شاهکارونه ستنه په چاربایتو کې به په مشکله پیدا کړي. اما خو خلکو چې لنډی ویلی دي چاربایتې هم ویلی دي. خو چاربایتې چون په ډیرو بیتونو کې لیکل کیږي، ډیر جملې غواړي، ډیرې خبرې غواړي، نو که هغه یوه شیبه الهامي هم وي دا نور به سره شاعر اسې پیوندوي، او دغه پیوند سوي بیتونه او مصرې هغه الهامي شیبه هم ګډه وډه
کوي.
خو په لنډۍ کې دا مشکل کم دی یا نسته؟ نو ګمان کوم تاسې لنډ قالب دې لپاره هم انتخابوي چې صرف هغه د الهام شیبه خوندي کوي او نور
دا علاقه مې ډېره زیاته ده، یعنې چې کوم شی چې الهام ده هغه باید خوندي سي، نور که اضافي پیسې پیوندی دا په لوستونکي غمیږي، او که هغه سي ونه سي پاللی لکه الهامي شیبه بې خوند نه کوي.
عمان صاحب ډېره مننه.
خیر
اوسې. آزادي راډیو مجله همدومره وه، نور مو پخده.